په افغانستان کې د ماس دګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاس نوري هر کله کوم مخکې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو د طالبان حکومت په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د هوایي بریدونو په ترڅ کې د شپږڅل وخت ملکی وګړو د وژل کېدو خبر کړي خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویل چې په دغه بریدونو کې د ترهګرو پټن ځایونه په نښه شوې دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویل چې پاکستان پرون وخت د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږڅل وخت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوې دي هغه همدارنګه ویل چې په دغه بریدونو کې شپږ تنه نور چې ډېری ماشومان دي ټپیان شوې دي د افغانستان د خاورې د نننه د غبریدونو په اړه تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د هیواد امپاوز څرګندونې کړي خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او په هغو کې له جټ او ډرون الوتکو انکار اخیستل شوی دی د دې چارواکي په خبره په دغو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ د پاکستان ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي برید په اړه د خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو وغانده او هغه ښکاره تیری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وبلله ښاغلي کرزي نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ په سیمه کې د خبره د افراطیت پیاوړتیا او د افغانستان د کمزوري کولو د دوام لپاره د اسلام آباد د ناسمو سیاستونو پایله وبلله یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپورلو چارواکو هم ده پاکستان دغه برید غندلای دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان سی آر وای په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په مخه خپل پروګرامونه پیاوړي کوي یو ان سی آر نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلی چې د خپل پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي سوداګرۍ له څنګه سره یو مهم تړون هم لاسلیک کړی دی د یو ان سی آر په وینا په دغو پروګرامونو کې پر ښځو په ځانګړي تمرکز سره معیشت کارموندنې او سوداګرۍ ته د راستنېدونکو کډوالو لاسرسی شامل دی د قزاقستان په لویدیز کې اقتا او خارته نږدې د یو مسافر وړونکو الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د آذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه نه شپږ تنه سپاره وو چارواکو ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له دیرشو زیات ژوندي پاتې دي د قزاقستان د روغتیا وزارت ویل د دوه ماشومانو په ګډون وویشتنه سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوی د یولسو کسانو روغتیایي وضعیت نازک خودل شوی او د جدي پاملرنې په څانګه کې تر درملنې لاندې دي د آذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبیرر یو سلو نوي الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنی ته په لاره و اړه شو چې له اقتاو څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړي د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي سنا خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو لاستاو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشر په کتنه کې شوې ده په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې د ګډون نه وکړي له دې مخکې احمد الشر چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی اعلان کړی چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید دولت په کنټرول کې وي د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د بشر اسد رژیم وپرځاو او پر دې هیواد واکمن شول تمند شید افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله په وړاندې ټیسټ لوبه وکړي د زیمبابوي په قربتوب دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 نیمو بجو پیلېږي له زیمبابوي سره دوهمه ټیسټ لوبه به د مرغومیا جدي میاشتې په 14 وشي تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل اوریزو او 15 اوریزو سیالیو کې د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله ته ماته ورکړې و ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د طالبان حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د سیمه ایو ځایي چارواکي ازادي راډیو ته وویل
برمل په لمن سیمه منګلیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلي. هغې له خوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ عامو افغانانو هم غبرګون ښودلی.
په ډیپلوماټیکه کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفاره کې وتړل شي او ښکاره ستا د هېواد هرې مقصدې پر تا باندې تجاوز کوي. زه فکر کوم د دغسې هېواد سره هېڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. وابورې چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ ښار د پراختیایي پلان چارې بشپړېدو ته نږدې دي. د ښار اوسیدونکي هم ورته خوښ دي.
ښارو طبیعتونه راتامه توساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم شي. سړکان به موسمې، یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا به لاره باندې سیده جسم.
نړیوالو موضوعاتو کې به په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو د پیښې له وروستي جزئیاتو خبر شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شوو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. په برمل ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دې برید کې ان د یوې کورنۍ څوارلس غړي وژل شوي دي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې د دوی کورونه هم ویجاړ شوي دي. نور پدې رپورت کې
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حملې لامل د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پخلی کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل شویو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسېدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تیره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې، سورزغمی، الماستی او مرغی سیمو کې شویده. دا سیمې د ډیورن کرخې بلې غاړې د جنوبي وزیرستان د ناکراره قبایلی سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ څوارلس غړي هم شامل دي.
دغه شپه نو وخته نه بجه خوښه برمل پلمن سیمه منګلیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغله. هغې له خوا بمبار وشو چې څوارلس ملکی وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیر شپه نو وخته لدی هوایي حمله وروسته په خپل اکسپانا په یو بیان کې د حمله غندلې او د افغانستان په خاوري وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې دا حمله به بي جواب پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله د شپې 9 بجې تر سره شو چې لاملې غنو ملکیانو ته مرجوب لوا وخته. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو صدیق الله ازادي راډیو ته ویل
پاکستانیانو ته کې د برمل ولسوالۍ په زیاتره سیمو باندې ګرځیدلې چې بیا روسي بمبار هم وک خلکو ته مالی او ځاني تلفات وړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم خو د ښځو او ماشومانو په شمول پنځه شل شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسی خلک وو، عام خلک وو.
د برمل اوسیدونکو وایي چې له حملې وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیا او د درېدلو لامل لاسرسي سخت شوه. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې پراپور کېد شي ویل چې اوس مهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسیدونکو د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یرا خاور نه خوله تر وسه ډیر وتی دي که څه پاتې وي کم تر پاتې وي. اکثر راغلل روختنو چې کوم خدمت و هغه تر سره ک روختنو ولا راغلل او بعد غنه وز ډیر اکثر شهیدان دي، زخمیان کم دي پکې نه. دغه دزونه مزونه فل خان نشته، بس خلک اخته دی چې کوم مړی شوی دي، شهیدان شوی دي، دغه تدفین کوي لکه خخوی ښه. او نور خو تیارې نشته، وضعیت خو نرمال ده. بیخي طالبان اصل په کنټرول کې اخستی دي.
د سراپورنه هم خبر شوې چې د پاکستان هوایي ځواک لدی برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حمله کړې، خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوې. کڅوم د پاکستان پوز د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حمله په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوز تیر شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستانی طالبانو د روزنې مرکزونه په نخښه کړي او د ټي ټي پی لک تر لک دیرش وسلوالي وژلي. خو د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ویان محمد خراسانی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بي ځای شوي ملکی کډوال او سیمه ییز افغانان په نخښه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباری کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې و چې پکې ګڼ شمیر کسان وژل شوي وو. پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړي او د ټي ټي پی موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبه په خپل اکسپانه لیکلی چې یو شمیر طالب چارواکو سره یې لیدلی او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوۍ اړیکو پراختیا وه.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستان په ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، دا بریدونه داسې مهال شوي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سیشن بې پورس په کابل کې د طالبانو د حکومت کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حق خانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د لاښوالي او د موجوده ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې ان چټک شي. پاکستاني چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعا تل رد کړې ده. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایی برید په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولی دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیلابیلو پخوانیو لوړ پوړو چارواکو دا بمباري د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. دغه بریدونو عام افغانان هم اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دا ډول بریدونو مخه ونیسي.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې بریچې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځای سویو ته درنه مرکزوب لاړولې، په کوردننه او بهر پراخ برګونونه راپارولې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپل اکسپانه د بریډ غندلای او دای د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاورې ښکاره تیرای بللای دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به د بریډ ته ځواب ووایي، خو په خپل اکسپانه خوانی ټویټر ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنه کړي چې افراد یا ډلې له خاورې دی یو بل هیواد امنیت وګواښي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسي کار اخلي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح بیا د دې برید په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو، له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکې کړې دي. له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسی بیا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان د پټکو وړاندې بمباری د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکس پاڼو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغه ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا، اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرې نه کړي. بلخوا عام افغانان هم وایي له دغه ډول حملو ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو سنوي خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي، همدارنګه په پکتیا باندې سوم سوم زل دي چې پاکستان لخوا بریدونه کیږي، همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په مندرې ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان لخوا بریدونه شوي وو، خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر موږ نه دی اورېدلی چې دوی پوښتنه کړې ده. د عوام افغان پر صفات باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده، پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي چې ولې
دغه شان. د کابل ولایت اوسیدونکی روزي محمد زابلي بیا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حملې په خبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وروتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې ته د مشروع دفاع په چوکاټ کې خپل جواب ووایي، او دغه راز په ډیپلوماټیکه کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي. نو په دغه یو حالت کې چې یو هیواد همغه نه د ګاونډیتوب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکارا ستاسو هیواد حریم نقص کوي پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب نه دي.
دا خبرګونونه او نیوکې داسې وخت دي چې ځینو پاکستانی چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو په وسیله یې تیره شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې و، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان دا ډول حملې له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حملې ترسره کوي چې د دوی د اداو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه موجود دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړی ده.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې د خبرګونونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، تر اوسه پورې د پاکستان پوز او نه هم د هیواد نورو چارواکو د دغو بمباریو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زموږ د مشال راډیو همکار هارون باچا نن مخکې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبريال طاهر خان سره د دغه برید په باب مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې پاکستانی چارواکي تر اوسه غلي دي.
پاکستان خو رسمي سند ویلې په دې اړه باندې، لیکن اوس پاکستان یا فوج غواړي نو هغه ډیر ګڼ شمېر غوي په ټولنیزو رسنیو باندې بیا په ځانګړي توګه په ایکس پاڼه باندې اکاونټونه حسابونه جوړ کړی دي او داغه د لارې معلومات شریکوي. نو دا 13 ورځ چې کله دا پی خوشو نو نوم دغه اکاونټونه د پاکستان د فوج او د استخباراتو لخوا تی او دا اوس پاکستان کې خلک مني. نو هغه دا ویل چې دوی په پکتیکا د افغانستان چې کوم پاکستان سره پوله لري برمل ولسوالۍ کې ضلع د پاغې کې دوی د دې دا داوه د پدغه اکاونټونو کې چې دوی د پاکستانی طالبانو مرکزونه او کمپونه په نخښه کړی دي او ځنې نمونه هم دی یاد کړی وو چې دغه د دې پټکو طالب مشران دي د پاکستانی طالبانو کسانو او په پکتیکا برمل کې د پاکستان د دغه غیر رسمي د استخباراتي ادارو د فوج اکاونټونو کې دا دعوه شوې ده. نو دوی چې دغه په نخښه کړی دي او ځنې کسانې پکې وجل دي او دغه مرکزونه تباه کړی، خو بیا د طالبان د حکومت لخوا یو بیان مراغه د دفاع د وزارت تخوا او غوي دا ومنل اول چې په برمل کې بریډ شوی دی د پاکستان هوایی، خو په دغه بیان کې دی بیا دا وی چې اولسی خلک په نخښه شوی دي او مهاجرین چې کوم د وزیرستان نه د 2014 کال عملیات شو په شمالي وزیرستان کې او زیات خلک تلیو نو هغه کمپونو دی وی چې په نخښه شوی دي. او بیا د طالبانو بیان کې دا عمل وحشانه عمل بللی شوی دی د نړیوالو د قوانینو خلاف عمل په دای هم ویل چې دوی به هم د خپل د خاورې د دفاع لپاره دیتا جواب وایي.
دا بیا په داسې حال کې د طاهر خان سپ تاسو پرون خایب ته معلومات مرا کړی وی چې دا صادق خان چې نوميږي د پاکستان ځانګړي استاد دی د افغانستان لپاره، هغه پرون نل ته کابل ته سفر کړو، چارواکو سره هم لیدلیو، لزنه سوداګرو سره هم لیدلیو، نو چې هغه سړی لا هم په کابل کې دی کاغه نه پرون واپس شوی دی او دا څنګه تاسو بیا دې ته ګوري چې دا پرون دغه سفر او ولته ملاقاتونه وشو په مخام بیا د بریدو مشو؟
باچا صاحب سفرونه خو خدي، لیکن اختیار پاکستان فوج سره دی، استخبارات سره. محمد صادق سفر مهم وو او چې کوم بیانونه دغه د ملاقاتونو وروسته کړه د کورونو چار وزیر طالبانو سره لیدلی وو، د بهرنو چار وزیر امیر خان متقی سره لیدلی وو، د طالبانو چې کوم په حکومت کې د وزیر اعظم رسیال دی مولوی عبدالکبیر هغه سره هم غونډه درلوده. تاجرانو سره دوه غونډې شوې. ما تاجرانو سره پرون خبرې وشوې، مشاد ریډیو ته معلومات ورکړل چې ډېر ښه ملاقاتونه وشول، چې کوم دایي غوښتنې وي هغې ته ډېر مثبت جواب وویل شو. لیکن دا د حیرانتیا خبره خو ده چې دا څه علتونه پیدا شول چې بیا تېره شپه د بمبار خبرونه راغلل او پاکستاني دغه اکاونټونه دا خبره وشوه. زما خیال چې دغه سره د سفر به ګمان نه کوم چې اوس به دا غي هغه نتایج چې کوم یو احتمال وو امیدواری وا هغه ممکن نه چا بوس.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان او چې زموږ د مشال څنګه همکار هارون باچا په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د وروستي هوایي بریدونو او د غراز د کابل او اسلام آباد د اړیکو په باب اور سره مرکه کړې و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو. په قزاقستان کې د آذربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن وویل و مسافر وړونکو الوتکه چې د آذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته روانه وه، د قزاقستان په لوېدیځ کې د اقتاو ښار ته نږدې لوېدلې ده. نور جزئیات به خپل همکار حسین احمد زید څخه واورو چې په استودیو کې مهرباني.
ډیر زړه مننه نوري صاحب. په قزاقستان کې د آذربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لیدو له امله لسګونه کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي د لمړنیو معلوماتو له مخې تر دېرش ډیر ژوندي پاتې دي. د آذربایجان د لوی څارنوال دفتر په باکو کې خبر اعلان ویل چې لږ تر لږه دوه دېرش تنه ژوندي پاتې شوي او تر درملنې لاندې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دوه ماشومان په ګډون اوشت کسان سیمه ییز روغتون ته وړل شوي دي. ول شو چې دی ولسو کسانو حالات نازک او تر جدي ترني لاندې دي. د بیړنوي حالات وزارت پیو بیان کې ویلي چې د ژغورنې ډلې د پیخي ځای ته رسیدلې دي. د غورځېدل سیمې څخه په ویډیوګانو کې خودل شو چې الوتکه د ځمکې پر سر پریوته ده او د الوتکې په برخې د وزرونو او پاتې برخې څخه لری شوې ده. د آذربایجان جی دوه هوایي شرکت ویلي چې د امپرایر یو سول نوی دوله الوتکه چې دوه اتیا د ریسلويخ پرواز شمیره لري له باکو څخه د چچینیا پلازمینې ګروزینې ته روانه وه. خو تاسو ښه خدري کیلومتر لری بیړنې ناسته اړه شو. تلو ته کې د لویدو لامل سمدستی نه دی معلوم شوی. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې اپیل کړې دي. د روسي د فدرالي هوایي شرکت ترانسپورت د اداري بیان ویلي چې لمړني معلومات خي چې پیلوټ پالوتکه کې د مرغوی لټکل روسته د لوتکه د سروي حالت ته درامنس کې دوه پریکړه کړې و. د قزاقستان ولسمشر قاسم زورمارت اتقایف د دې پیښې د تیرولو لپاره د لمړي وزیر د مرستيال قانیت بوزومابایف په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. توقایف چارواکو ته هم لارښوونه وکړه چې د پلازمېنې اسانه څخه د ډاکټرانو په یو ډله اقتاو ته واسبي ترسو د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په روسیه کې د ګډوګټو د هیواد د غیر رسمي سرمشریزي لپاره خپل سفر لاند کړ او بیرته باکو ته راستون شو. د آذربایجان مطبوعاتي اژانس راپور ورکړی چې د الیف په لارښوونه د آذربایجان د حکومت استازي اقتاو ته ولاړل. خبر پانه زیاتوي چې په دغه پلاوي کې د هوایي چلند، ترانسپورت او بیړنۍ حالاتو وزیران د مرختیا وزارت مرسیل، د لوی څارنوالۍ مرسیل او د ملکی هوایي چلند خپلواکي اداري مرسیل هم شامل دي. ځایي خبری اژانسونه ویلي چې مسافر د آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې اتباع دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوې د نشه یي توکو د کارولو تر اغېزې لاندې ده. د سازمان تېره ورځ وویل په افغانستان کې لسیزې جګړې او بې ثباتۍ په مخدره توکو د روږدیتوب اصلي لاملونه دي او د روږدو کسانو د درملنې او په ټولنه کې د ادغام لپاره هم د سازمان هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې لکلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هر دریو کورنیو یوې مخدره موادو کارولو لنورین او بدمرغیو سره لاس او گریوان ده. WHO د دوشنبه په ورځ د راپور خبرول ویلي چې دا نورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، استراب او اختلالاتو لامل ګرځیدلای دی. وړاندې راپور کې راغلی چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN
او ڈی سی په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولې چې دوی لغپل کورنۍ او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د ډبلیو ایچ او او یو ان او ڈی سی استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې دې مرکز کې په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه شوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت شوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره شوي دي. له دې سره په مخدرو موادو ځینو روغ د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشخوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بیکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 26 کلن امان وایي چې له 13 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت وو. بل دلیل یې مین توپ وو. نو په همدې ډول مې ژوند جاري وساته او ژوند مو آخر تباه او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دې روغدوالي خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکی نور رحمان هدایتي بیا له 13 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روږدی و. دای د دغه توکو له پرېښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روږدو د درملنې په یو مرکز کې د روږدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربیره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې پر کورنیو د مخدره موادو د اغیزو په باب مو اوریدل وړاندې د زهرو په کاروان ونیز پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. خو اوس به اروزګان ته ولاړ شو. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترین کوټ ښار د پراختیایي پلان چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. د دې ښار اوسیدونکي هم د دغه پلان عملي کېدو ته خوښ دي او وایي چې د دې پلان په عملي کېدو سره به ښکار ښار ښکلی شي، پاکي او نظم به ورسره برابر شي.
د اوروزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترینکوټ ښار پراختیایي پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوی و او د نظام تر سقوط وروسته د دې پروژې چارې د یوې مودې لپاره ودرېدلې، خو د اوسني حکومت پر اتاک سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شوه. دا پروژه چې د ترینکوټ ښار د ښکلا، پاکي او نظم لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي اوس 80% بشپړه شوې ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډیر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله ځلان وایي چې د دې پلان په چوکاټ کې د ښار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځنګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه ویل چې ښاروالۍ د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغې غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلو چارې بشپړې شوي دي. یوازې د کمپکشن چارې فاته یا تختوالي سړک ډېر ورته اوږد و، نو اوس دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شپخانې ته مثال عجل رسېدل
د ترینکوټ ښار اوسیدونکي د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډېرې ستونزې حل شي.
نو د دې حکومت سمر ډېر خوشحاله یو چې وختي وتلی وای، خو ډېر به اسانیا وای، ډېر به موږ وسا وای، وسو ولس ډېر وسا، خو ډېر ډېر د دې سره ځي. خدای دې د دې سره ځي کې وایي د لمر د دې سره دی راځي کور ودان
د جې د جې نقشې خو ډیر ال چای به باید څلور پنځه کال مخته وتلی وای یا واته کال مخته وتلی وای خو وس ډیر شو سوچ په دمویم وخت وتله
شهر وته به نه را تامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي سړکان به مسمه یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا بار یو خپل لار باندې سیدا جسم لارې وي
د ترینکوټ شار پیرختي پلان بشپړېدل بنې وازی د شار شکلا او پاکی زیاته کړي بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپریال هم رامنځته کړي د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د شار اوسیدونکو هیله